تولیداتو نندارتونونه جوړ سي. د افغانستان د صادراتو اداره وایي سږ کال د تیر کال په پرتله بهر ته د انګورو صادرات کم سوي دي. د دې ادارې مشري نجله حبیبیار ازادي راډیو ته ویل سږ کال باغلرونکو په هیواد کې د وروستي سیاسي وضعیت له امله ونه کړای سول د انګورو محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو نوموړي د انګورو د صادراتو د کموالي په اړه دقیقې شمیرې رانه کړې. میرمن حبیبیار زیاته کړه د انګورو تر څنګ د انارو حاصلات به هم په نږدې راتلونکي کې ټول سي چې دوبۍ او هندي ښه بازارونه دي. دا وایي هڅې کېږي څو سږ کال روسیې ته هم د انارو صادرات پیل سي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درویش کلن قندغه کندهارې غزوان افسر ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې خپل دواړه په خېل لا سور کړی دي. قندغه په هلمند کې د پولیسو د خاص قطعې قومندان و او د سنگین په جګړه کې د ماین تر چاودنې وروسته چې دواړه پخې ترې واخیستې تمه درلوده چې دې ته به حکومت پاملرنه وکړي، خو نه یوازې دا چې حکومت د ده په درملنه کې ورسره مرسته نه ده کړې، بلکې وظیفه یې هم ترې اخیستې او تنخواه یې هم نه ورکوي.
زما نوم کنداغا دی، تخلص مې کندارۍ دی، په هلمند ولایت کې د خاص قطعې قومندان وم. تقریبا دوه میاشتې مخکې د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې مې د یو ماین چاودنې له امله بل دوار په شهدا لا سوال کړی. زما مشکل دا دی، ما اتلس کال تحصیلات کړی دي، درې کال مې اربس منځي ولې، د څلور کال مې پولیس اکاډمي ولې، د خپل د دورې عمومي اول عمره فارغ شوم، دوه درې کال مې د فارغت وسو د پونتون چې فارغ شوم د هلمند ولایت کې د خاص کې قومندانو په څور لسو لسوالۍ کې د هلمند ما عملیات کړی. شپه ورځ وظیفه تازه را مداوم. نو زه چې خوشته وایم، ما اقتصاد مخکېم ډېر قوي نه و، اوس هم ډېر ضعیفه سو. زما سره دولت هېڅ نوه مرسته نه ده کړې، کومک یې نه دی کړی. حتی زما مخکینۍ وظیفه چې کومه ما درلودله، هغه هم زما څخه اخیستې ده، بلې زما پر ځای معرفي کړې دي او ژمنې دولت کړې دي. تر اوسه پورې پیرن پورې هېڅ نوه کومک زما سره هېچا نه دی کړی. ما دا خبره ورته وکړه چې ما د تحصیلات په پښو نه وه کړې، ما تحصیلات په مغز په زړه دغه کړي وه. زما مغز فکر و پامې ټوله دی، تاسو د دې پر ځای چې ما تشویق کړي، ما ته یو ښه بس راکړي، یو ښه معاش راکړي، پر کور چې نور خلک واسېږي چې د وطن د دفاع په خاطر خپل ځان قرباني کړي، تاسو نور هم ما تر پښو لاندې کوئ. زه ډېر مایوس یم د دولت سره، زما سره هېڅ نوه مرسته هېچا نه ده کړې.
تاسو درملنه په هند کې شوې؟
بله، و په هندوستان کې زما درملنه وسوه. تقریبا دوه نیمې میاشتې زه په هندوستان کې وم. په حدود د 15 لک 20 لک افغانۍ زما سره مصرف شولې. ما سره دولت هېڅ نوه کومک نه دی کړی، ټوله ما خپل په شخصي لګښت باندې د خپل دوستانو څخه پیسې قرض کړلې، خپل درملنه مې پوکړه. زما سره دولت هېڅ نوه کومک نه دی کړی، هېڅ نوه کومک ما سره دولت نه دی کړی.
تاسو سنگین ولسوالۍ په جګړه کې ټپي شوئ؟
بله، و د سنگین ولسوالۍ د روژې څخه 15 ورځې مخکې د سنگین ولسوالۍ کې مې دوه هفتې تېرې کړلې. په اول خط کې د دښمن سره جنګېدلم، یو مین چاودنې زما دواړې پښې وایستلې.
اوس تاسو څه غواړئ د نوي حکومت نه؟
د نوي حکومت څخه خپل دا غوښتنه کوم، کوم تحصیلات چې ما کړي دي، زما سمپیان ډګروالان شوله، ډېرې غټې غټې چوکۍ ونیولې. زه چې خپله دورې عمومي اول نمره وم، دا ټول افغانستان ته معلومات شته، ټوله ما پېژني، زما سمپیان شته. زه خپله دورې عمومي اول نمره وم. دا چې نن خوښ وم د وطن د دفاع په خاطر، د وطن د عزت په خاطر، ما خپل پښې د لاسه ورکړلې او دولت څخه دا غوښتنه کوم چې که ما ته ښه وظیفه راکړي، زه خو د ناست کار وکړم، د ځغاست کار خو مې وکړي، یا کله ناغه امتیاز و غشته چې د دس خلکو د پاره هغه را تراکی او په هندستان واد کې ماته د هندستان پولیس ویل ول کزموش په موقت کې د سړی لکه تکته منصبه د څوک خوشته دا غشاو خو با عسکری د ټول مسارب دولت ترکی د تسرای ورکی د چشی ورکی مال په افغانستان کې متاسفانه دا شان نسته. خیر ما خپل د یواد په خاطر باندې د خاور په خاطر قرباني ورکړی ده د متواکی وجود چې نو نور پاته دغه تم تیار یم چې ورته قرباني کوم پر دې باندې دغه نه کوم اکل د دولت څخه دغه نه خواهش کوم چې دغه زه خو مایوسه کړم چې مایوسه کړم نور خلک مایوسه نه کړي یعنی دولت کې نور داسې منصبان چې واکین کار کوي خدمت کې خاورې ته خدمت کې دی باید داسې چلند سره ونه کړي سړی مایوسه شي.
نو اوس څنګه اوس تاسو بیخي په کور ناست یې او تاسو یې قطعې نه بیرته تاسو ته مراجعه نه ده شوې؟
مراجع وژمن یو دولت پیر را سره کړی دي چې تاسو به زه نمره درکم تاسو به زه ستاسو په خوښه وظیفه درکم هغه صرف د فیسبوک د لارې هغه خلک هغه روشن فکر ځوانانو چې کوم زما عکسونه پورته کړي فیسبوک ته خلکو زما عکسونه شیر کړي وه یعنې واقعا هغه ځوانان ډېر خوشنستی وه د هغه د عمل څخه د دولتي چارواکي زما پوښتنې ته راغله دروغ ژمنې زما سره کوي مګر په اصل کې زما سره هېڅ نه وه په ما تر اوسه صورت نه دی نیولی حتی زما معاش لکته شوی دی د قمندانۍ د دغه څخه
یعنې اوس هغه تاسو تنخوا هم نه درکوي
تنخوا هم نه راکوي وظیفه هم راسه واخیستله کومک هم نه دی راسره شوی نو تا په دغه رقم دولت کې غوږ غوږ وجود
تاسو کورنۍ اقتصاد څنګه دی؟
زما اقتصاد ضعیفه دی دونه قوي نه دی دغه معاش باندې زموږ ګزاره.
نو څه فکر کوئ چې وروسته تر دې به تاسو کوم کار کوئ چې خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړئ؟
وروسته د دې نه بس زه خو اوس د کار هم نه یم دروازانی او د دغه هم نه یم د داسې بیلچې د کار هم نه یم وبه ګورو چې په متوکي ژوند کې موږ څه کار کولی.
په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې تاسو دغه پیغام دغه خبرې مقاماتو ته ورسوو وګورو چې دوی څه وایي.
مننه تشکر کوم مقامات شاید تاسو ته دروغ وعدې درکړي چې موږ داسې کړي کړي په اصل کې هېڅ نه وه کومک ما سره هېڅ چا نه دی کړی نه دولتي چارواکو کړی دی نه دغه کړی او وعدې را سره کړي دي په وعدو باندې هېڅ نه وه او په تر اوسه پورې نه ده کړی.
موږ د قندهغه د دغې ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش د عمومي رئیس عبدالحکیم نجابي سره مرکه کړې ده. نجرابی صاحب یو کس د قندهار نه موږ ته زنګ والی دی د قندهغه کندهاري په نوم دی وایي چې د سنګین په جګړه کې دا په ماین ټپي شوی دی او دوه خپې خپل له لاسه ورکړي دي یعنی دوه خپې اوس نشته. دا چې درویش کلن ځوان دی عمومي اول نمره له مکتب نه فارغ شوی او بیا یې اکاډمي ویلې ده عمومي اول نمره فارغ شوی دی او د هلمند د پولیسو د خاص قطع قمندان و اوس وزګار په کور کې په بېوزلۍ کې ناست دی او دی وایي چې دولت ما سره هېڅ ډول مرسته او کومک نه دی کړی او زه یې بیخي د یاده وته یم. آیا تاسو د دې موضوع نه خبر
خوشبختانه اوس د تا بل همکار چې ما سره په فارسي خبرې کړې وو هغه ما ته وویل دا موضوع زه یادداشت کړی یم انشاءالله دا مونږ بررسي کوو. هغه ورور د شخصي پیسې تداوي کړی دی هغه اسنادونه ما ته راوړي مونږ ټول پیسې د وزارت داخلي نه حواله کوو هغه بیا واپس پیسې ورکوو. هغه شجاعت کړی دی د پولیس د تیتو په مقدس داسې مشکل پیدا کړی دی مایوب شوی دی دا د هغه حق ده موږ مکلفیت لرو چې هغه سربازان یا منصبداران چې په داسې حالت به وي هغوی سره مرسته کوو چې کوم حقوق او امتیازات ده ماشوم نه ده موږ په وخت زمان باید دا اجرا کوو.
نجابي صاحب
دا یادداشت کړی انشاءالله دا موږ بررسي کوو.
تاسو
ته وویل چې کوم مشکل و زما اداره د هغه په خدمت کې ده کیدای شي چې د 199 شماره تلیفون وکړي هم ماته رسېږي کیدای شي زما په نمبر کې تلیفون وکړي که کابل راځي مهرباني وکړه زما حافظ د هغه په اختیار کې ده زه دا مسله جدي پیگیری کوم او دا مشکل دفع کړي.
نجابي صاحب تاسو اصول په داسې حالاتو کې څه دي چې کله یو پولیس ټپي شي یا هغه اته کله داسې شي چې خدای مکړه هغوی ووژل شي د هغوی کورن تاسو چې کله ژوندیو سره مرسته نه شئ کولی نو تاسو د هغه وژل شویو کورنیو سره به څنګه مرسته وکړئ؟ دا د سنګین په جګړه کې دا ټپي شوی دوه خپې قطه شوي ان تتلی دی په زراو افغانۍ مصرف کړي دي بیرته دا راغلی دی افغانستان ته په داسې حال کې چې د دې قطې څنګه تاسو ته راپور د کورنیو چارو وزارت دی څنګه راپور نه ده ورکړی؟ تاسو به هغو چارواکو سره څه چلند وکړئ چې د دې په مقابل کې بې تفاوته پاتې دي؟
حتماً حتماً من داسه کار چه بوشی در اغا چلوکو سره دیدی کلن بکو قانونی کلن بکو خبر داده که داشی چه در ارور اخپلا پخوخه تلی به اندستان تا کنه زمان اصول داده چه باید دا پیشنهاد چی وزارت داخلی زمان کام در ریاست جمهورون پیشنهاد کوی دیدی چه کم سفر ده دیدی چه کم مصرفونه ده پا خارج که تو بحر که طول پیسه مقام در ریاست جمهوری منظور کوی بیاده پا خیر دی اغا کشور تا ده تداوی ده پاره خب بیا هم من مکلفیم که دا تلی ده راقلی ده است اسنادونه ما تراوری من ده اغا اسنادونه بگونو چه سمرا پیسه مصرف کرده طول پیسه
دا وای شاوخوا 15 لس لک افغانی مصرف شوی اسناد ورت لري
مطابق قانون نه څنګه چې محترم شرط ما وزیر صاحب صلاحیت لري وزیر صاحب هغه پیسې منظوروي دغه صلاحیت مختغه مونږ پیشنهاد کوو د مقام در ریاست جمهوری نه ان شاء الله یاد ما نیو جمهور رئیس دغه کوم بقایا پیسې ده اغه منځدوی او وزارت داخله را پیسې ورکوي زمو دا مکلفیت
هو نجابی سب دا ځوان د ویشکلند د قندغه کندهارې دا په د سالات کې چې وس مالوله د دوخ په د یواد پلاره کې د سنگین په جګړه کې للا سوار کړی دي او دا وایي چې زه استعداد لرم با استعداد د پولیسو د خاص قطعي قماندان و دا اوسګار په کور کې ناس دی وایي په ځای بل څوک مقرر شوی تاسو په دې اړه څه تصمیم نیسی آیا دوی کار نشي کولای د دې مغزه جوړ نه دی دوه لاس نه لري تاسو نشئ کولای چې دوی نه په خپل لیکو کې استفاده وکړي
دا نه چې مونږه قانون لرو خاصتا پولیس ملي افغانستان او د مجموع قوای مسلح افغانستان د قانون ذاتی افسران لري دغه قانون مونږه احترام کوو دا وروه مایوب شوې ده کله چې په فعال کټاتو کې په مارباوي کټاتو کې د مشکلات ډېر ده خو بیا هم کېدای شي کدا ارزو لري او د دې توان داسه ده که ما سره کار وکي وزارت داخله ته او درخواست هغه ولیږي د جناب وزیر صاحب نزد حکم اخلاق د قانون ترسم دا د یو مشاور په توګه کېدای شي چې په یو کټه کې مونږ غرور بیا مقرره
نجابي صاحب کور هم ودان دوی کله تاسو ته راشي دا څه سپارښتنه کوي
زما دفتر د ټولو غرونه چې د پولیس ملي افغانستان په صفوف کې خدمت کوي زما دفتر په هغه کې په خدمت کې ده هر وخت راځي د شپږ بجې ورځ تر ماښامه پورې په دفتر کې ان شاء الله دغه په خدمت کې
یعنی تاسو به دې ته وظیفه ورکړئ تاسو ژمنه کوي چې دې ته به وظیفه ورکوي تنخواه به هم بیرته حواله کوي او هغه کوم پیسې چې د دې په تداوی لګېدلې په درملنې لګېدلې هغه به هم تاسو بیرته ورکوي
خورجان از مخکې تاسو ووایم چې څه چې قانون حکم کوي زما په لاس کې ده یا د جلاد ما وزیر صاحب داخله جمهوري اسلامي افغانستان په واسطه ده مونگا را کار انشالا بکو و اقوی تتا سید مینان برکدو
کور ودان جوانده و سنجرابی سه برازم پخیر دیره منه نه
دیره منه دستان هم من نخور جانه
تاسو هم کابل شیخ پلستون زیل مونگ سره تر حق ری زمونگ در تیلیفون شمیره ده 029-729-020
حقیقت صدی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په اوسنی پروگرام کې زموږ همکاري نجيبې زمان د افغانستان د اقتصاد وزارت له سرپرست خغلی عبدالهادي ارغندیوال سره ځانګړي خبرې کړي نجيبې زمان له خغلی ارغندیوال څخه په لومړي سر کې د اقتصاد وزارت د 14 کلونو لاستراړونو په اړه پوښتنه کړې ده
بسم الله الرحمن الرحیم الکه سرنګ چې تاسو ته معلومه ده په دې 14 کلونو کې د افغانستان په اقتصاد کې خه بدلون راغلی ده افغانستان په دې دریاز له سوکالونو کې په اوسط ډول سره 9% وده درلود نو دا په خپل یو قوي وده ده چې په منطقه کې ساری نه درلود
ستاسو اساسي اهداف په هیواد کې د اقتصادي ضعیف وضعیت د له منځه وړلو د خلکو د ژوند د سطحې لوړوالی او د بېوزلۍ د له منځه وړل او د عوایدو زیاتوالی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي
زه مطمئن یم چې په هغه صورت سره کېدای شي چې په ملک کې اقتصادي وده یو مطمئن او پایدار او دوامدار وده وي چې هغه اساسي اصول په اقتصاد کې پر رعایت شي مونږ په خپل ملک کې که غواړو چې اقتصادي وده مو دقیق وده وي نو باید داسې پالیسي ګانې وضع کړو چې هغه پالیسي د دې باعث وګرځي چې د تطبیق په صورت کې د افغانستان په اقتصادي اصلي محور کې تغییر راشي. متاسفانه په دې تیرو دیارلسو کلونو کې زموږ په اقتصاد کې ډیر بدلون راغلی ده، او موږ او تاسو پخپله وینو چې دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې څه مدرلود او اوس څه لرو، دا سره ډیر توپیر لري. خو سره له دې هم دغسې یو بدلون چې دغه پر اساس سره موږ مطمئن واوسیږو چې آینده کې موږ مشکل سره مخامخ کیږو، نه داسې بدلون، اساسي بدلون په اقتصادي برخه کې نه راغلی.
په مکړې یو تازه خبر ته چې هم د اوس را ورسید، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وروستي راپورونه وایي چې د پغمان د پیښې د عاملینو د اعدام لړۍ پیل شوه. زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، که راته وایي چې تازه جزئیات څه دي او آیا دغه لړۍ پیل شوه، څوک اعدام شوی دي تر اوسه کنه؟
بله، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړه چې له دې شپږو کسانو څخه چې په اعدام محکوم او ټاکل شوی و چې نن اعدام سي، درې تنه اعدام شوي تر اوسه او درې د اعدامېدو په حال کې دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې البته دای د دغه کسانو د اعدام لزی څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وی ویل چې همدا اوس د درېو تنو چې پاتې د غوی د اعدامېدو لړۍ روانه ده. جنرال ظاهر په لنډ ډول ازادي راډیو ته وویل
د دوه نفر از زمین کسایی که به تجاوز جنسی پغمان دست داشتن و سه نفر دیگه در این حالت عزیزم که القاضی شهران اعدام شد.
البته باید وایم چې د دغو د پغمان د وروستۍ پیښې د پنځو کسانو د اعدام حکم د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تایید کړی و، او حبیب ستالف یو له هغو کسانو څخه و چې تیر کال نیول سوی و، او هغه هم په قتل وژنو او د سړي تښتونو باندې تورن و.
بله، مننه نسیم شفق. و مریدل چې د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړی دی چې د پغمان د پیښې د عاملینو درې تنه اعدام سوي دي او درې تنه نور به هم اعدام سي. نور جزئیات به راتلونکو خبرونو کې درسره شریکو. اوس هم د ازادي راډیو د ونیزې خبرونې د پروګرام دوام ته راړو.
بعد چې موږ په تولیدي برخه کې په اقتصاد کې هغومره توجه چې باید شوی وای نه ده شوی،
یعنې ستاسو هدف دا دی چې اساسي عامل چې په افغانستان کې په دې دیارلسو کلونو کې کم عمده پرمختګ نه دی سوی د تولید نشتون دی په افغانستان کې،
اقتصادي بنسټونه قوي شوی نه ده؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې دوامدار وده ولرو، نو باید هغه اساسات په نظر کې ونیسو کوم چې سبب دی دوامدار او د پایدار ودی ګرځېدای شي. د مثال په ډول افغانستان یو زراعتي ملک ده. موږ کولای شو چې د زراعت نه شروع کړو. زراعت لازمه ده چې موږ نوې مځکې خړوبي. په دې تیر دیارلس کلونو کې موږ دغسې یو بند جوړول چې د هغه په نتیجه کې افغانستان مځکې خړوبې شي نه ده شوی. دغسې پروژې چې افغانستان ته نوې مځکې پیدا کړي هغه نه ده شوی. د انرژي په تولید کې هم یو قدم چانه دی ښی. واردات په انرژي کې موږ ډیر کوششونه کړی دي او ډیر مصرف هم شوی، خو د تولید په انرژي کې دلته سم سرمایه گذاری نه ده شوی. اما په یادیږي درې کاله مخکې زه لاړم قندهار ته، او په قندهار کې د جنریترونو د افتتاح ورځ وه چې جنریترونه چې لس میګاواته برق تولیدول او خصوصا قندهار ښار او صنایع ته ورکول، هغه یو پایدار سرمایه گذاری نه ده، او نشو کولی موږ په قیمت سره نشو کولی چې په خلکو کې په اقتصادي ژوند کې بدلون راولو. افغانستان الحمدلله داسې یو ملک ده چې په هغه کې ډېر امکانات موجود دي. موږ کولی شو د اوبو نه، د ګاز نه، د مر نه، د باد نه تولید انرژي وکړو ډېر په ارزانه کېږي. خو د جنریترونو تولید یو کیلووات یې موږ ته پنځه دېرش افغانۍ تمامېږي، حال دا چې موږ د اوبو نه ډېر په اسانه په ډېر لږ شی کولی شو. په دې برخو کې ډېر توجه نه ده شوی. ډیری علت د خارجیانو عدم توجه په سرمایه گذاری کې په دې برخو کې و،
یعنی بهرنیانو کمې مرستې چې کړې دي هغه په سمه توګه نه دي لګولې، سرمایه گذاری سمه نه ده کړې.
زه اوس په دې باور یم هغه سرمایه گذاری چې د افغانستان د بودیجې له لارې نه کېږي مؤثریت په مراتب ډېر ده د هغه سرمایه گذاری نه چې د خارجیانو لخوا کېږي. هغه سړک چې دی افغانستان دی حکومت له خوا اعلان تسپارل کیږي او هغه سړک چې د خارجان له خوا تسپارل کیږي سلور چنده قیمتونه فرق لري.
او د دې توپیر څه دی؟ آیا د بهرنیانو په کار کې شوالی نشته؟ اله کې تاسو څه شکوینی؟
زه خو داسې فکر کوم چې افغانان په خپل ملک هم ښه پیژني او خپل خاوري او خپل پروګرامونه او شرکتونه او هر څه پیژني. کچیرته د افغانستان د حکومت لاري نه یو پروژه مخکې لاړ شي هغه به مؤثریت هم ډیر وي او په ارزان قیمت سره ترلاسه کیږي. بهرنیان محاسبه د خپل ملک په تناسب سره وي، نو هغوی ته شاید ګران نه وي خو موږ ته ګران تمامېږي.
او پروژه هم لاس په لاس کیږي.
په ډیرو مواردو کې چې هغه پروژې چې دي موږ عاجل ضرورتونه دي په هغه کې سرمایه ګذاري کیږي، نه هغه پروژې چې کیدای شي چې موږ اقتصاد سرخ و سرخی او اقتصاد بیا دوامدار تولید کی اغا نکی. لکه ما عرض بکر چه بندونو که سرمایه گذاری بنا شو یوازی پا طول افغانستان که خوشبختانه اغا پروژه چه داود خان پا وقت که سلما که شروع سوی و اوز خلاص شد. یوازنه بند چه مونگ پا طول ملک که پا دیده دیر لسو کلونو که لرو اغا بند و چه د داود خان په وخت کې هم 20% کاری شوی و. متباقی اغم د هندستان نمون مننه کوو چې هندستان په دې کې سرمایه گذاری وکړو، اوس هغه کار تکمیل شوی ده او د هغه په نتیجه کې په سلهاو زرو هکتار مځکه تر خوبه نه دی راځي.
دغه پروژو نه عملي کېدل عمده عوامل خپل دننه په هیواد کې ویني او که د بهرنیو هیوادونو لاس هم دی بشه.
په ځینو مواردو کې دیمن داخلی مشکلات هم موجود و به دی که شک نسته چه سه دیمونم زعفونه و خود دیری اغا ملکونه چه دی افغانستان دی بندونو پر ارتباط تصمیم نیول دی بانک جهانی نیول تر نورو پوری اغوی اسی شرایط اسی دلائل منتبلنده کول چه ناممکن خبره و چه دا کاروشی. نو فهمتی ترتیب سره دوی ایس یو هم علاقه ندی نیولی. زه اوس هم پدی باوریم چرا تو که حکومت هم ده ما توصیه داده چه کچیر تا دوی غواری چه پا افغانستان که واقعا اقتصادی بنستون قوی شی، نو دولت باید بخپلا امکانات پیدا که او پدوغ بندی سرمایه گذاری و که ده قرضه لاری نکیگی یا ده ملت ده قرضه لاری نکیگی دا کار باید وشی. یه مثال پا دول من کولی شو چه یو ستر بند جور کو او کاری پایل کو او خپل ولستا رجوع کو سهام خرج کو او خلق پکې شریک کو. کچیرته افغانستان پیسې نه لري نو موږ کولای شو چې دغه سه یو پروژه جوړ کو چې خلق پکې ګډون وکړي او زه باور لرم چې پس له 15 پګو کلونه خګه ته ماری او ترسیک.
د خصوصي سکتور د ملاتړ تقویه او تشویق لپاره تاسو څه کوئ؟
منګ وزارت مالیه سره یو ځای یو پالیسی تشویق سرمایه گذاری یو نیم کال مخکې د کابینه نتیر کو او هغه باندې مفصله وکړه، خو متاسفانه د دې انتخاباتو مسله راغله او د انتخاباتو عدم اطمینان چې کوم ځای ته رسیږي او ملک کوم خاطر روان وي دا د دې باعث وګرځیدل چې هغه پالیسی ډیر موثر واقع نشو. سره له دې چې په پالیسی کې ډیر هغه مثبت مسایل په نظر کې نیول شوی وو چه په میاش که په لسهاو کسان راتله ماتم چه من غوارو چه سرمایه گذاری وکو په افغانستان دا من خپل افغانان. خو کله چه دا حالات کرکیچن غنده سو نو اغا سرمایه گذاری دنه په افغانستان که اونه سو دا یو طبیعی خبره ده چه سرمایه کله چه دا یو ملک نه انتقالیگی او بیر تا دوباره رازی نو دا دیر وقت نیسی. متاسفانه دغه انتخابات من تا دیر گران تمام شو په دی دا وگدواری اگه کسان چی وقتل چی پا افغانستان که سرمایه گذاری و که آقای خانه شکاوله چی طول عمر انتظار و که دلتا سو میاشت انتظار بالاخره دا سرمایه خارج تلار و پا نور ملکونو که سرمایه گذاری وش بیر تا اگه سرمایه موجوده نده. پر حال او سمون هیله لارو چی ده نوی حکومت ده جوری دلو نوروستا او ده کار ده پایل کولو نوروستا پا افغانستان که سرمایه گذاری که دیر بدلون راسی او افغانان مطمئن کیگی چی منگوست اگه حکومت لرو چی راتون که جنگ نکیگی مشکل نکیگی ملک بحران خواته نزی او در دوار رهبران ملی او دولتی مسئولیت لری چی در افغانستان در راتون که پر ارتباط پی او دست نظام او کابینا او تشکیلات باندې فکر وکي چې د افغانستان د راتلونکي په حق له هغوی هم جواب ګووي او هم صادقانه او مطمئنانه کار وکي.
دا پالیسي چې تاسو یې په اړه وویل چې نوې پالیسي مو اقتصادي جوړه کړې ده او دا هم عملي کېدو ته چمتو ده، د دې عملي کول به څومره ګټور وي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر ودې به څه اثر وکړي؟
زه مطمئن یم که چیرته دغه پالیسی په اصولي ډول سره عملی شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ډیر بدلون راځي. په دې پالیسی کې دوه شیان اساسي اهداف، دوه مطالب وو، یو خلکو ته دودې پیدا کول او فقر کمول، او دوهم خلکو ته کار پیدا کول. زه فکر کوم دا د ما برداشت ده، زه باور لرم چې د ما وطنوالم اکثریت باندې باور دي چې د افغانستان ستر مشکل غذایي مواد او خلکو ته د کار زمینه پیدا کول ده، چې دا دوه شیان په افغانستان کې نشته. اوس که ناامنی ده، زه په دې باور یم چې اویا په سلو کې اوسنۍ ناامنی د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه ده.
دغسې ویل کېږي چې افغانستان اوس هم اویا سلنه د خپلې عادي او انکشافي بودیجې د تمویل لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نو دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس هم ښه وده نه ده کړې. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
که دواړه سره یو کې شاید همدومره وشي. زه اوس هم پوهیږم چې تقریبا 50 سلنه عادي بودیجه د افغانستان هم د خارجیانو لخوا ورکول کیږي او انکشافي بودیجه کله د هغوی لخوا ورکول کیږي. د تاسف وړ ده چې پس له دیارلسو کلونو نه هم موږ نشو کولای چې حتی عادي بودیجه هم د خپل ملي منابعونه تمویل کړو. دا دوه علتونه لري زما په نظر. یو دا چې موږ سم پروګرام او پلان د عوایدو د جمع کولو په ارتباط نه درلود. دوهم دا چې فساد هم په دې کې رول لوبولی ده. دا دوه عوامل د دې باعث ګرځېدلی چې افغانستان پس له دومره کلونو نه هم ونشي کولی. او که دریم ووایم، دریم دا د موږ اتکا نورو ته هم دا د دې باعث ګرځېدلی مفت خواره شوي یاستو چې نورو ته متکي یاستو، کنه ولې موږ په خپل ذاتي امکاناتو باندې توجه نه ده کړې.
دغه د ملي استراتیژي یا ملي انکشافي استراتیژي تطبیق ګټورتیا مهم ټکي پسې کې
تصویر ملي استراتیژي تطبیق سو ما مخکې مرز کړی و په 68% تطبیق سوی دی د ملي استراتیژي. خود ما په نظر هغه ضرورتونه، هغه ملي ضرورتونه چې باید په دې پالیسی کې در نظر کې نیول شوی وای هغه پکې شامل نه و، چې د افغانستان هغه اساسي اقتصادي څرخ په حرکت کې راولي. پالیسی تطبیق سو خو اهداف په ډیرو مواردو کې ډیر ټیټ نیول شوی و. هغه شیان په نظر کې نه نیول شوی چې د افغانستان د اقتصادي ثبات سبب وګرځي. که چیرته موږ اقتصاد په دې 10 کلونو کې په سمه طریقې سره واده کړی وای او موږ هغه بنسټیز اقتصادي پروژې مو په نظر کې نیولی وای، نو بیا موږ په معمولي تغییراتو کې بیا ستر ستر ګواښونو سره مخامخ کېدو نه.
ساعت 3